درنو اوریدونکو السلام علیکم د ورځې لس بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې ته چې زه عصمت څاروان وړاندې کوم ستاسو هرکلی کوم. د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي او ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې ده. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د فراه ولایت په ابو نصر فراهی ګمرک کې لګیدلی اور مړ شوی خو سوداګرو ته مالی زیان اړولی. د یمن حکومتي سرچینو پرون شنبه وویل په تیرو 24 ساعتونو کې د دغه هیواد د مارګ ولایت په نښتو کې لږ تر لږه 90 تنه وژل شوي دي او په سویس کې نن په دې ټول پوښتنه کېږي چې د ښځو برخه منع کړل شي او که نه. د خبرونو تفصیل. د فراه ولایت په ابو نصر فراهی ګمرک کې لګیدلی اور مړ شوی خو سوداګرو ته مالی زیان اړولی دی. د فراه والی تاج محمد جاهد پرون ماښام رسنیو ته ویلي چې سیمې ته یو پلاوی لیږلی چې د اور د دلیل او کره زیان په اړه پلټنې وکړي.
په دغې اور لګېدنه کې د سوداګرو درې زیرمې، دوه ټانکر او یو بار وړونکی موټر سوځېدلی دی. الحمدلله چې ځاني زیان نه لري او د ابو نصر فراهی ګمرک نورو برخو ته هم زیان نه دی رسېدلی.
جاهد هم در از وید اور په وژلو کې د ایران د جنوبی خراسان ولایت اطفایو هم برخه اخیستی ده. شاوخوا درې اونۍ وړاندې له ایران سره پر پوله د هرات ولایت په اسلام کلا بندر کې لوی اور ولګېد چې د ګازو او تیلو شاوخوا 1500 ټانکرونه پکې وسوځېدل. د ننګرهار چارواکي وایي د انعکاس راډیو تلویزیون هغه لاس کارکوونکي بیرته خپلو کارونو ته ګرځېدلي چې پرون یې له دندې استعفا کړې وه. د امان امان په نوم د انعکاس راډیو تلویزیون یوه خبریال چې پرون یې پر فیسبوک د استعفا خبر ورکړی و، ازادي راډیو ته وویل چې بیرته کار ته دوام ورکوي.
تیر ماښام موږ له والي صاحب سره ناسته درلوده، هغه د امنیت ډاډ ورکړ، نو په همدې اساس باندې موږ خپلې استعفاوې بیرته واخیستې، خپلې دندې به مخته وړو.
د تیرې سه شنبې په ورځ په جلال آباد ښار کې د انعکاس راډیو تلویزیون پر ښځینه کارکوونکو دوه ځایه بریدونه وشول چې درې تنه یې ووژل شوې او دوی نورې یې ټپیانې شوې. تر دې وړاندې د دې رسنۍ یوه بله کارکوونکې ملاله میوان هم دې ته په ورته برید کې وژل شوې وه. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا د هدفي وژنو د درولو غوښتنه وکړه. د کمیسیون مشر شهرزاد اکبر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د نوي کال له پیله تر اوسه په افغانستان کې یوازې شپږ مسلکي ښځې په دې ډول بریدونو کې وژل شوي دي. په دې ډله کې څلور میرمنې په ننګرهار کې وژل شوي چې درې د رسنیو کارکوونکي او یوه بله ډاکټره وه. دوی نورې ښځې چې قاضیانې وې څه موده وړاندې په کابل کې د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل شوې. شهرزاد اکبر د مارچ د اتمې یا د ښځو د نړیوالې ورځې په درشل کې ویلي جګړه له موږه لوړه بیه غواړي او هدفي وژنې باید ودرول شي. سبا د ښځو نړیواله ورځ ده، خو ارګ او یو شمېر نورې ادارې نن هم د لمانځنې مراسم ترسره کوي. د کونړ ولایت په مرکز سراباد کې په چاودنه کې یو تن وژل شوی او دوه ویشت نور ژوبل دي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال د راپور سره سم چاودنه تیر ماښام اووه بجې په یوه رستورانت کې وشوه. په پیښه کې یو ټپي ازادي راډیو ته وویل
زمون چې داسې یو دوه قدمه واخیست یو بغ شو، د بغ سره نو خاورې او ویرې او لمبه ورسي.
د کونړ د امنیت قمندانۍ ویندوی فریدالله دهقان وایي چې دا پیښه د کبانو په رستورانت کې د ګازو د ډبې د چاودنې په نتیجه کې شوې ده. د پاکستان پوځ وایي ځواکونه په شمالي وزیرستان کې اته اسلام پلوه سختریزي وژلې دي. دوی وایي دغه کسان په هغو جلا جلا عملیاتو کې له منځه تللي چې ډیورنډ کرښې ته نږدې په بویاو دوسالي سیمو کې پرون شنبه ترسره شول. د چارواکو د معلوماتو له مخې په وژل شویو کې درې تنه د ټي ټي پي یا پاکستاني طالبانو تحریک غړي شامل دي. خپلواکو سرچینو تر اوسه پورې دا خبر تایید یا رد کړی نه دی. د یمن حکومتي سرچینو پرون شنبه وویل په تیرو 24 ساعتونو کې دغه هیواد د مارب ولایت په نښتو کې لشته لږه نیوي تنه وژل شوي دي. د ایران له ملاتړه برخمنه حوثي یاغیانو له تیرې میاشتې راهیسې د دې ستراتیژیکې سیمې د نیولو لپاره بریدونه پیل کړي دي. دا تیل لرونکې سیمه د یمن په شمال کې د دولتي ځواکونو وروستی مرکز ګڼل کیږي. د یمن حکومتي سرچینو ویلي چې په وروستیو نښتو کې 22 دولتي ځواکونه یا د حکومت پلوي قبایل وژل شوي دي. دوی د حوثي یاغیانو د وژل شویو کسانو شمیر 850 تنه ښودلی دی. راپورونه وایي چې په دې نښتو کې لسګونه تنه نور ژوبل شوي دي. په سویس کې نن په دې ټول پوښتنه کېږي چې د ښځو برقه منع کړل شي او که نه شي. دا ټول پوښتنه له دې سره سره کېږي چې په دغه هیواد کې د هغو ښځو چې د مخ په شمول سر تر پایه ځان پټوي شمیر لسګونو تنو ته شمیر لسکونو تنو نه اوړي. مخکې تر مخکې نظر پوښتنې شي چې د موافق او مخالفو شمیر ډیر سره نږدې دی. که په ټول پوښتنه کې د خلکو اکثریت د برقې پر ضد رایه ورکړه، نوی قانون به سړي هم له دې راګرځوي چې خپلې ښځې د مخ پټولو ته مجبوره نه کړي. او د روغتیا نړیواله اداره وایي په اروپا کې یو وار بیا د کورونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. د دې ادارې په وینا په تیرو شپږو اونیو کې په اروپا کې د کورونا وایرس پیښې مخ په کمیدو وې، خو په وروستۍ یوه اونۍ کې 1,000,000 نوې پیښې ثبت شوې چې تر ورتیرې اونۍ په سلو کې نوې ډېرې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې اکثره نوې پیښې د کورونا د انګلیسي بڼې دي. د کورونا دا ډول وایرس په لسو هیوادونو لکه بریتانیا، ایټالیا، آیرلینډ، جرمني، فرانسې، هالند، اسرائیل، اسپانیا او پرتګال کې زیات دي. زمو شخله آزادی رادیو اوري. یو ځل بیا مو زه سپڅاروان د آزادی رادیو د خبرونه ته چي د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. هر کله وایم د افغانستان د کرنې وزارت وایي د وچکالۍ له کبله به هیواد راتلونکی کال نږدې 3,000,000 ټنه غلې ته اړتیا ولري. د کرنې او مالدارۍ وزیر انوارالحق احدي آزادي راډیو ته وویل سر له اوسه د حل لارو د موندلو په هڅه کې دي. سرشنۍ وچکالۍ د افغانستان بزګران هم اندېښمند کړي او وایي د غلو حاصلاتو ته ډېره تمه نه لري. د موضوع تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
د افغانستان د ډیرو وګړو ژوند پر کرنه ولاړ دی، خو سګنۍ وچکالۍ داسې اندېښنې پیدا کړي چې د غلې دانې حاصلات به ښه نه وي. د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو وزیر انوارالحق احدي هم همدا اندېښنه ښیي او وایي 14 لمریز کال کې به افغانان نږدې 3,000,000 ټنه غلې ته اړتیا ولري. ښاغلي احدي د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل دوی سر له اوسه د بزګرانو او بېوزله افغانانو د لاسنیوي لارې چارې لټوي.
پیشګویي توري هسته کې امکان داره بارش
امسال وړاندوینه ده چې سږ کال ممکن شاوخوا 10% ورښت کم وي. احتمال شته چې د غنمو حاصلات هم 10% کم شي. طبعا دا وضعیت ستونزمنوي. موږ دا مهال هم د غنمو 1.5 میلیونه ټنه کمبود لرو. سرنی کال څنګه څه ښه هم وو. راتلونکی کال به ممکن 2.9 میلیونه ټنه غنم کمبود ولرو.
ښاغلی احدي وایي دوی راتلونکی کال له بهره د 2,500,000 ټنه غنمو د اخیستو هوډ لري او دغه راز نړیوالې موسسې هم هڅوي چې له خلکو سره د غلې دانې مرسته وکړي. وچکالۍ د افغانستان بزګران هم اندېښمن کړي. لالای پترینکوټ کې 12 جریبه ځمکه لري، خو یوازې پر نیم جریب غنم کرلې دي.
اوس نو زه څنګه وکم چې نو بسته نه په بر نه د برمې واش لرم نه د شتو کې ځکه لرم دا د تور ولاړه ده. لا شول استنا یا لا پسیری پاش خورواره غنم فوزه د کال خرم وسند په جز سوک
لا دی وړاندې د ملګرو ملتونو د خړو نړیوال سازمان WFP هم ویلی و چې جګړو او وچکالۍ افغانستان کې د ارمنو کسانو شمیر زیات کړی دی. د دوی د شمیرو لمخه همدا محل 10,000,000 افغانان خوراکي خوندیتوب نه لري او دوی کې څه باندې 5,000,000 داسې دي چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان ویلي 2021 کال کې له 14,000,000 د ډول کسانو سره د خوراکي توکو او نقدو مرستو پلان لري.
د ټپه پام چې د ژمی په شپو ورځو کې په افغانستان کې کم ورشتونه شوي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت اټکل کوي چې د وچکالۍ له کبله به هیواد راتلونکی کال نږدې 3,000,000 ټنه غلې ته اړتیا ولري، خو د افغانستان د هوا پیژندنې ملي اداره اټکل کوي چې پراتونکو ورځو کې به په یو شمېر ولایتونو کې ډېر بارانونه وشي او لکه بل به سیلونه هم راووزي. دا خبرداري وروسته لدی ورکول کیږي چې له طبي پیښو سره د مبارزې وزارت وویل چې ورشتونه لږ شوي چې لکه بل د وچکالۍ احتمال شته. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د هوا پیژندنې ملي اداره د دغه هیواد په څلور ویشو ولایتونو کې د سختو سیلابونو ولختونو د راتلو خبر ورکوي. د دې ادارې د وړاندوینې برخې مسؤل محمد نسیم مرادی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
ګاندې ولایتونو کې د ورښت او واورې سیلابونو د پیښو اټکل کیږي. په کابل، غور، بادغیس، فاریاب، دایکنډي، سرپل، بلخ، سمنګان، بامیان، میدان وردګ، بغلان، کندز، تخار، بدخشان، پروان، پنجشیر او سالنګونو د ورښت او سیلابونو پیښېدو امکان شته. ورښت کچه په بیلابیلو نقطو کې
د ښاغلي مرادی په خبره په کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست، کاپیسا، نورستان، لوګر او لغمان کې هم وړاندوینې شوي. د ده په خبره دغه وړاندوینه د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د 22 مرکز لخوا شوي. دا په داسې حال کې ده چې چارواکي د 1999 کال د ورښت د کچې فیصدي د تیر کال په پرتله له 10 څخه تر 15 سلنې کمه تخمین کړې. په همدې حال کې له طبیعي پیښو سره د افغان دولت وزارت په 14 کال کې د وچکالۍ خبر ورکوي. خو د دې د انسجام برخې مرستیال قاسم حیدری له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې وچکالی د کابو کېدو لپاره د چمتووالي خبره هم کوي.
هر نهاد آمادگی خاص خویشان دارن، کمیټه متحد،
هر بنسټ خپل چمتووالي لري. ډېری کمیټې جوړې شوې دي. یو کمیټه د افغانستان د جمهوریت ریاست د لومړي مرستیال لخوا رهبری کیږي. بل کمیټه پیښو سره د افغان دولت په وزارت کې جوړه شوې چې دا ټول د وچکالۍ د کابو کېدو او په دې برخه کې د ځواب ورکونې لپاره کار کوي.
ښاغلی حیدری هرات، بادغیس، غور، غزنی او ځینې نور مرکزی او شمالي ولایتونه هغه سیمې یادوي چې د وچکالۍ له امله به زیان وویني. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې شاوخوا 45% خلک له کرنې سره تړلی خپل ژوند پر مخ بیایي. د طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان له وچکالۍ د ژغورنې لپاره 250 ملي متره ورښت ته اړتیا لري.
په افغانستان کې د دیموکراسي سلکلن مزل،
د دیموکراسي تپی سلکاله مخکي،
د سو نسلونو ورک زغم،
الکانو د داکس د سپیپ سر باندې تکوالو
ټګره، پرمختګ او پرشاتګ،
امان الله خان یو قوي پوز نه درلو،
د دیموکراسي پړاوونه پیړی ته د شاګور پلړې کې.
د کابل ورسپانو نن سلیکلي وس هم د کابل ورسپانو ته کتنه واوري.
8 صبح ورسپانی د ملي شورا د ولسمي دورې پرنيستغونډه کې د ولسمشر غني په هغه خبرو تمرکز کړی چې ویلي د انتخاباتو لارې د واک لیکت ورته یو اصل د یو حس ډول معاملې پرنه کیږي. د لیکوال پانچ ولسمشر غنی دا اشاره د سولې لپاره د امریکا نوې طرحې ته واچه. ولسمشر غنی ورسره مخالفت کړی. ورسپانی لیکلی چې د ولسمشر غنی ظاهرا سرګندونې داسې وي چې هغه چمتو دی چې د سولې او په قدرت کې د طالبانو دیموکراتیک مشارکت لپاره د خپل حکومت موده کمه او ټاکنې ترسره کړي چې مدیریت یې د نړیوالې ټولنې په غاړه وي. خو په وینا چې د غنی خبرداری دا و چې نوموړی به د هرې هغې طرحې په وړاندې ودرېږي چې د قانوني بنسټونو د لغوه کې دوه لامل شي. ورسپانې د ولسمشر غنی له دې سرګندونو هرکلی کړی خو پوښتلی چې آیا طالبان به د نړیوالې ټولنې تر مدیریت لاندې په ټاکنو کې ګډون ته قانع شي. د لیکوال لاندې د دغه پوښتنې ځواب ښی نه وي ځکه طالبانو تل ولسمشر غنی د جګړې د دوام لامل یاد کړی. هیواد دولتي ورسپانې هم ټینګار کړی چې واک او اقتدار ته رسیدل د ملت په ارادو پورې تړاو لري. وړاندې راغلی که طالبان او یا هم پله هره ډله غواړي چې واک ترلاسه کړي او قدرت ته ورسیږي نو بیا هم اړ دي چې د ملت رای خپلولو لپاره ملا وتړي او ملت ته رجوع وکړي. ورسپانې د ولسمشر غنی هغه خبرې هم اخیستي چې واک به له قانوني لارې خپل ځای ناسي ته پرېږدي چې د تیرو 40 کلونو لاسته راوړنې خوندي وساتل شي. لیکوال لیکلی د ښاغلي غنی خبره سمه او پر ځای ده چې افغانستان یو ولسواک نظام لري چې د خلکو په رایه انتخاب شوی او راتلونکي حکومت او مشرتابه هم د پردیو د طرحې پر بنسټ نه بلکې د اساسي قانون پر بنسټ او د خلکو په خوښه او رایه انتخابیږي. او مسیر ورسپانی بیا په خپل سر مقاله کې د سرپرستۍ لړۍ په ختمه دوه ټینګار کړی. وړاندې راغلی سره لدې چې روان کال ولسی جرګې د حکومت د کابینې اکثریت غړي او ته د تایید رایه ورکړه خو لا هم ځینې اداري او وزیران د سرپرستانو له لوري اداره کیږي. د لیکوال په وینا نه یوازې په کابینه کې بلکې د افغانستان په اکثریت ادارو کې د ولایتونو مرستیالانو په کچه د سرپرستۍ دود لا هم پر ځای دی او دې مسلې نه یوازې دا چې پر حکومت د خلکو باور کم کړی بلکې چاري هم ټکنې او ستونزمنې کړي دي.